کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
پاکستان وایي چې په یو طرفه ډول د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي دیوال په جوړولو کار کوي. د شنبه په ورځ په ترکیه کې د ناکامې نظامي کودتا لومړۍ کلیزا ولمانځل شوه او دوه جرمني سیلانیان د مصر په وی تفریحګاه کې وژل شوي دي. پوره خبرونه. پاکستانی چارواکو په یو طرفه ډول د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي کټارې په جوړولو کار پیل کړی او دا دلیل وړاندې کوي څرنګه چې د افغانستان حکومت ورسره له پولې ناخوا د وسلوالو جنګیالو د حملو په مخنیوي کې لازمه همکاري نه کوي، نو ځکه په دې کار پیل وکړ. پاکستان وایي چې د خپل امنیت د ټینګولو او د هغو میلیونونو افغان مهاجرینو د تګ راتګ د څارنې په غرض لوړې کټارې جوړې چې په پاکستان کې ډېرې دي. د پاکستان د قبایلي علاقو او افغانستان ترمنځ په غرنۍ لاره له ډېرې پخوا زمانې نه عام خلک او تاجران تګ راتګ کوي او د افغانستان د جوړولو مخالفت کوي. د افغانستان حکومت وایي دا کرښه انګریزانو په هندوستان کې د خپلې استعماري واکمنۍ په دور کې وستلې وه او په رسمیت نه پیژني. افغان چارواکي د افغانستان پوځ او دغه هیواد نظامي استخبارات یا ISI په افغانستان کې د طالبانو په ځانګړې توګه د حقانی د شبکې په ملاتړ کولو تورنوي. په داسې حال کې چې پاکستان د 2600 کیلومتر اوږدې کرښې په غاړه زر امنیتي پوستې لري او د یو پوځي ویان تورن جنرال آصف غفور په وینا 2 لک عسکر او سرحدي ملیشیا چولي، بیا هم دا خبره کوي چې دغه غرنۍ پولې په غاړه د امنیتي دیوالو جوړول نه بله چاره نه لري. تقریبا په هر 2 کیلومتره مسافه کې د پاکستان پوځ نظامي چوڼۍ لري او یا ځای په ځای پوستې اچولي دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنري وایي چې په 2016 میلادي کال کې په دې مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنجال راپورته کېدو وروسته پاکستاني چارواکو 1,50,000 نه زیات افغان مهاجرین اړ کړل چې خپل هیواد ته ستانه شي. د شنبه په ورځ په ترکیه کې د تیر کال د ناکامې نظامي کودتا لومړۍ کلیزه وه. حکومت د ورځې د لمانځلو په مناسبت د پارلمان یوه خصوصي غونډه را بللې وه او د ملي یووالي غونډې جوړې کړې. جمهور رئیس رجب طیب اردوان په استانبول کې یوې غټې غونډې ته په وینا کې وویل کومو کسانو چې تیر کال په ناکامه کودتا کې لاس لرو غداران دي، باید چې سرونه غوڅ شي. اردوګان د استانبول د باسفورس ابنا د پلسره نږدې په ناکامه کودتا کې د 250 وژل شوو ترکانو په یاد د یادګاري څلی د پرانیستلو په وخت په خپله وینا کې وویل د کودتا عاملین باید وژل شي او یا د کیوبا د ګوانټانامو په نظامي ټاپو کې د امریکا د پوست په زندان کې واچول شي. اردوګان زیاته کړه که پارلمان د مرګ د سزا منظوري وکړي دی به توشي کړي. له بلې خوا د ترکیې چارواکو 1,400 نور دولتي ماموران، پوځیان، استادان او پولیس هم له خپلو رسمي دندو وظیفو نه برطرفه کړي دي. حکومت تر اوسه پورې 100,000 دولتي منصوبین له دولتي کارونو نه ګوښه کړي دي او 50,000 کسان په کودتا کې د 10,000 په تور په محبس کې پراته دي. په واشنگتن کې د امریکا خارجه وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د کودتاچیانو په مقابل کې د ترکانو د مقاومت ستاینه وکړه. په بیانیه کې راغلي دي چې په دې موقع د ټولنې د مختلفو طبقو غړو او د مختلفو سیاسي افکارو خاوندانو پریکړه وکړه چې سړکونو ته راوځي او د خپلو حقوقو او سیاسي ازادیو نه په میړانه دفاع وکړي. د جرمني چارواکو منل ده چې 2 تنه جرمنیان د جمعې په ورځ د مصر په یوې تفریحګاه کې په چاقوګانو وهل شوي او وژل شوي دي. د خارجه وزارت په یوه رسمي بیانیه کې چې د شنبه په ورځ خپره کړې راغلي چې دواړه جرمني سیلانیان د سرې بحیرې د الغردقه په تفریحګاه کې وژل شوي او 3 کسان زخمیان دي. د الغردقې تفریحګاه ته معمولا اروپایان د ساتیرۍ او تفریح لپاره ورځي. مصري چارواکو وویل چې حمله کوونکي په لامبو وهلو ځان د استانبول هوټل د سیلانیانو هوټل ته رسولی او اوس نیول شوی دی. د امریکا د عدلیه وزارت د جمعې په ورځ ناوخته په عاجله توګه سترې محکمې ته خواست وکړ چې د یوې فدرالي محکمې د قاضي تازه حکم چې وایي د ټرمپ اداره د هغو کسانو د نیکونو او یا نیاګانو په سفر باندې بندیز نشي لګولی چې په امریکا کې په قانوني توګه ژوند کوي فسخه کړي. د هوایي ایالت په مرکز هونولولو کې د فدرالي محکمې قاضي وویل چې حکومت دغه حق نه لري. له بلې خوا د امریکا خارجه وزارت وایي چې سږ کال د مارچ جولای پورې 50,000 مهاجرین په امریکا کې منل شوي دي. دا وو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. پام وکړئ رپورټ ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته به د افغان پوځ 14 معلولیت لرونکي سرتیری د کاناډا د تورنټو ښار په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دغه سیالۍ به د سپتمبر له 1 د اکتوبر تر 4 به د 12 نورو هیوادونو په ګډون پیل سي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریالي لیمینیازي رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کاناډا کې به د افغان پوځ معلولیت لرونکو سرتیرو یوه لوبډله به د سپتمبر میاشتې په 1 هغه هیواد ته لاړه شي او په پاور لفټینګ د ناستې والیبال او رولینګ لوبه په سیالیو کې د 12 هیوادونو له لوبغاړو سره به د لوبو ډګر ته ووځي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د دغو سرتیرو د پیژندګلوۍ په غونډه کې وویل چې دفاع وزارت خپلو هغو سرتیرو ته چې د جګړې په ډګر کې له ځانه تلولي ښودلې ده او د بدن غړي له لاسه ورکړي دي د قدر په سترګه ګوري. هغه وویل
دفاع وزارت په دغو سرتیرو ډیر زحمت ګاللی دی او موږ له دې ملګرو ډیره مننه کوو. په دې حال کې چې تاسو یې وینئ چې د بدن غړي یې له لاسه ورکړي دي خو بیا هم زحمت ګالي او په دې سیالیو کې ګډون کوي.
د ملي اردو د تعلیمي مرکز د سپورت برخې امیر محمد اشرف وویل چې د دغو سیالیو لپاره یو میاشت مخکې د اویو سرتیرو له ډلې 14 سرتیري غوره کړي دي. د هغه پر وینا له دې ډلې به و لوبغاړي په اصلي سیالیو کې او نور به په احتیاطي یا ریزرف توګه ګډون وکړي. د دغو معلولیت لرونکو سرتیرو لوبغاړو له ډلې متی الله ساحل چې په 2009 کال کې د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د مین چاودنې په یوې پیښه کې خپلې غبرګې پښې له لاسه ورکړي وایي دا ویاړ لري چې د خپل هیواد په دفاع کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي او اوس د لوبو په ټکر کې افغانستان ته د ویاړ ګټلو لپاره چمتووالی نیسي.
امید به یې اس کې مو زمانه کې
دا دی هیله یو کله چې بیرته افغانستان ته راځو تش لاس را نشو ډیر ویاړونه افغانستان ته وګټو او ډک لاس را شو چې د افغانستان بیرغ کاناډا کې ورکړي. د
کشور کاناډا به احتساس در بیاري.
د افغانستان د دفاع وزارت د هغو معلولیت لرونکو سرتیرو د شمیرو لویلو ډډه وکړه چې په وسلوالو نښتو او چاودنو کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي دي. د دفاع وزارت د چارواکو پر وینا په راتلونکي یو کال کې به د افغان معلولینو سرتیرو لپاره د بیا ځواکمنتیا په نوم یو مرکز جوړ شي. دغه مرکز چې ټاکل شوی په شل جریبه ځمکه کې جوړ شي افغان معلولیت لرونکو سرتیرو ته به سپورتي او نورې اسانتیاوې پکې برابرې شي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په ترکیه کې نن د ولسمشر رجب طیب اردوان د حکومت په وړاندې د ناکامې کودتا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. حکومت تر کودتا وروسته په نظام کې پراخه تصفیه وکړه. شاوخوا 30,000 دولتي مامورین یې له دندو ګوښه کړل او نږدې 40,000 کسان یې ونیول. په تازه مورد کې تیره ورځ 10,000 نور کسان له خپلو دندو څخه لیرې سول. واشنگټن د ترکیې کودتا غندلې خو له انقره سره په یو لړ موضوعګانو کې اختلاف لري.
ولسمشر اردوغان د دې کودتا د پلانولو پړه په متحده ایالاتو کې میشت پر خپل مخالف فتح الله ګلن اچوي او له امریکا یې غوښتي چې ترکیې ته یې وسپاري. امریکا د کافي شواهدو له وړاندې کولو پرته دا ګلین له تسلیمولو انکار کړی. د ترکیې لپاره د امریکا پخوانی سفیر جیم جیفری وایي چې له داسې یو ثبوت نه پرته به دا ګلین تسلیمول ستونزمن وي چې ګنې هغه په کودتا کې لاس درلود او یا د ترکیې د ولسمشر د وژلو له پلان څخه خبر.
دا یوه پیچلې موضوع ده ځکه په دې اړه کوم ثبوت نه دی لیدل شوی خو که ډېر ثبوتونه هم موجود وي ثبوتول به زما په نظر ګران کار وي ځکه چې څوک دغه شان یو کار کوي نو لیکلي شواهد نه پرېږدي.
جیفری وایي دا ګولین پلویانو د ترکیې په وسلوالو ځواکونو پولیسو او قضایا قوې کې نفوذ کړی و او د کودتا په تنظیمولو کې مرسته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پوځي سلاکار ریچرډ اوټزن وایي چې له کودتا مخکې د ترکیې پوځ په سیکولر او دین پالو ډلو وشل شوی و.
ما د ترکیه د پوز خاص ځواکونو څو افسران پیژندل چې د سختو سیکولر نظریاتو د درلودلو له امله له یوې ټاکل رتبې پورته ترفی نه ورکول کېده. هغوی د هغو خلکو د لاسونو له ښکلولو انکار کوو چې اصلي قدرتی په لاس کې و.
خو اورزن هغه اندېښنې بې اساسه وبللې چې دغه سیاسي تصفیه به د ترکیه پوز د ضعف سبب شي، ځکه چې د ترکیه پوز له کودتا وروسته کامیابه پوځي تمرینات ترسره کړل. دا ترکیه پوځي قوت د ناټو لپاره ارزښت لري، خو له لویدیځ سره دانخري اړیکې د اردوغان لخوا د مخالفینو د ځپلو او د اپریل د میاشتې د هغه ریفرانډوم په سر خرابې شوې دي چې په نتیجه کې یې ولسمشر زیات واک ترلاسه کړ. ځینې څېړونکي وایي چې د اردوغان مطلق استبداد ښایي زیات شي.
د اردوغان د دیکتاتورۍ یوه څرګنده نښه دا ده چې په دې وروستیو کې ویل چې له کودتا وروسته اعلان شوی بیړنی حالت به په ترکیه کې د سولې او سوکالۍ تر راتلو پورې وغځول شي. د سولې او سوکالۍ له رامنځته کېدو د هغه مقصد دا دی چې دغه حالت ژر پای ته نه رسیږي.
په ترکیه کې اوسنی وضعیت به په لویدیځ کې د ډیرو ډلو او افرادو غوسه راوپاروي، خو څېړونکي وایي په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو او ترکیې مشترکې ګټې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته ډیر زیان ونه رسوي. د دواړو هیوادونو ګډې ګټې داعش ته ماتې ورکول، د سوریې جنګ پای ته رسول او په سیمه کې د ایران د منفي نفوذ مخه نیول دي. تاج امین، آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا کانګرس په دې هفته کې د انسانانو د قاچاق پټکان ورکوونکو موضوع باندې خبرې کوي. په داسې حال کې چې د استازو په مجلس کې د دواړو ګوندونو غړو په نادره توګه 560 میلیونه ډالر بودیجه تصویب کړه چې د دغې ستونزې سره د مبارزې په کوششونو او په ژوند پاتې کسانو باندې ولګول سي. د امریکا ژغ خبریالې کترین کیپس د کانګرس د دوو غړو سره په دې درستنړۍ کې د دغه ګواښ په خلاف مبارزه کوي، خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړې دي.
د شمالي کوریا د تازه وخت کارپیامات غونډې وازمایښت امریکا دې ته راوسته چې د پیونګ یانګ او خارجي شرکتونو په خلاف نوي اقتصادي بندیزونه ولګوي. واشنگتن وایي دغه شرکتونه پیونګ یانګ سره اقتصادي مرسته کوي. د امریکا د مریلند د ایرلند ډیموکرات سناتور کریس وان اهولن انوای
You can do business with us or you can do business with North Korea, but you cannot do business with both.
منګ اپنیت کلرو چې دغه شرکتونو ته د څرګند انتخاب اختیار ورکړو چې دوی د منګ سره ورکړه راکړه کوي یا د شمالي کوریا سره، مګر یو څوک د دواړو سره ورکړه راکړه نشي کولی. د راپورټ لیکونکی ایمل دال دا دلیل راوړي چې د بین المللي اقتصادي بندیزونو ټوټه ټوټه ماهیت چې ملګري ملتونه امریکا او اروپایي اتحاد جدا جدا لګوي د پیونګ یانګ په خلاف مؤثریت کم دی. ایمل دال زیاتوي
It relies on a complex network of overseas front companies, shell companies, agents that are acting on behalf of the North Korean regime, people that are simply not captured on sanctions.
دا د خارجي شرکتونو په پیچلي شبکه اتکا کوي، د شل شرکتونو او دلالان چې د شمالي کوریا په وکالت عمل کوي او د هغه خلک دي چې د اقتصادي بندیزونو په لیستونو کې نه معلومیږي. دال د موثر همکاري د تازه وخت مثالونه څرګند کړل. د هغه وخت نه راپه دی خو چې امریکا، چین، فرانسې، روسیا، برتانیا، جمع آلمان 15 هیوادونو د ایران سره ګډه جامع موافقه لاسلیک کړه، دوه کاله تیر شوي دي. ماسکو د کریمیا ټاپو وزما د خپلې خاورې پورې د نښلولو او په ختیځ اوکراین باندې له تیري نه وروسته امریکا او اروپایي اتحاد دې ته ورته اقتصادي بندیزونه د روسیې د افرادو او شرکتونو په خلاف هم عملي کړي دي، مګر د اروپایي اتحاد د هدفونو ماهیت داسې ده چې اکثره وخت له اقتصادي بندیزونو نه بچ کیږي. ایمل دال بیا وای
You've got all member states who have to agree unanimously to imposing new sanctions. In the European Union, there is also the prospect of legal challenges in the European courts.
ټول غړو هیوادونو موافقه کړې ده چې نوې اقتصادي بندیزونه لګوي. په اروپایي اتحاد کې د اروپایي محکمو قانوني ستونزې هم شته. د امریکا اقتصادي بندیزونه د تطابق وړ دي په داسې حال کې چې ناآرامه دولتونه کوشش کوي د اقداماتو نه ځانونه بچ کړي. ایمل ډال زیاتوي
put in place new measures and new designations that counteracts that. The solution is closer communication both between the US and the EU on sanctions regimes, but it's also closer communication with the private sector. At the end of the day,
امریکا په دې قادر ده چې په چټکۍ سره نوي اقدامات او نوي معرفي شوي کسان او شرکتونه څرګند کړي چې په ضد عمل کوي. د اقتصادي بندیزونو حل د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ نږدې مکالمه ده، مګر همدغه راز د خصوصي سکتور سره نږدې ارتباط هم ده. د اروپایي اتحاد نه د برطانیې وتلو دغه موضوع لا نوره پیچلې کړه. رپورټ وایي لندن به له اروپایي اتحاد نه بهر په چټکۍ سره اقتصادي بندیزونه لګوي او تطبیقولی شي، مګر هر اقدام به د اروپا له تطبیق نه په غیر تاثیر ونه لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د فراه د ولایت په خاکې سفید ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د پیشکاری لاره او یا هم په زرقی توګه پیل شو. د فراه روغتیایي چارواکي وایي خاکې سفید د فراه ولایت هغه ولسوالۍ ده چې په ډیره لوړه کچه د ګذار ناروغي خطر پکې موجود دی. د پل خوا ډاکټران د خلکو څخه غواړي چې د پولیو دغه واکسین دی هرومرو خپلو ماشومانو ته ورکړي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د 15 ورځو لپاره تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین د پیچکارۍ له لارې پیل شو. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي خاک سفید چې د فراه ناامنه ولسوالۍ ده هلته په ډیره لوړه کچه ماشومان د ګوزن ناروغۍ له ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاتوي په خاک سفید ولسوالۍ کې ځانګړی د پولیو له لارې پیل شوی واکسین ډیر ګټور او قیمتي واکسین دی او کچیر یو ځل یو ماشوم ته ولګول شي هغه ماشوم د تل لپاره د ګوزن له ناروغۍ څخه ژغورلی شي.
ارزش واکسین بلل کېږي په دې چې که کوچنی یو پلو دغه واکسین واخلي د دې معافیت دایمي ده او دی دوباره په د پولیو په مرضی نښته کېږي. چون دا واکسین ډیر قیمتي او ګرانبها واکسین ده په ټولو ولسوالانو کې نه تطبیق کېږي، صرف هغه ولسوالانو کې چې د پولیو د ویروس د موجودیت له کبله هغوی ته پر خطر ولسوالیان وایي په هغې کې تطبیق کېږي.
په فراه کې د پولیو نور متخصص ډاکټران له خلکو څخه غواړي چې د پیچکارۍ له لارې دي هم خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ولګوي. ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي د پیچکارۍ له لارې د پولیو واکسین هرومرو د ګذن ناروغۍ له منځه وړي او د ماشومانو لپاره هیڅ ډول کوم جانبي عوارض نه لري.
موږ د خلکو څخه دا هیله ده چې دوی کوشش وکړي چې دغه واکسین لپاره د کم ماشومان چې تر 15 کاله لاندې دي ټول ته دا واکسین زرقي واکسین ورته واخلي او دا نه درد لري او نه کوم عوارض جانبي عوارض یا تاوانونه لري. او د دې قیمت ډیر زیات ولړ دی د چې زمونږ د لپاره خیریه موساتو کومک کړی دی او دا زمونږ په لاسرسي کې پریښه دی. دغو څخه مننه کوو او هیله مده چې زموږ خلک موږ سره همکاري وکړي او په دولس ولایت کې دا انشاءالله زر کړي.
په فراه کې یو تن مدني فعال حمیدالله رحماني چې ګذن ناروغي په ماشومانو کې ډیره تباه کوونکې ناروغي ګڼي پر وړاندې د پیچکارۍ له لارې د پولیو واکسین پیلیدل د اړوند چارواکو او مرستندویو موسسو لخوا د ستایلو وړ بولي.
یونیسف او سازمان ملل په دې حکل کې خپل ډیر زحمتونه ایستلي دي او مصارف زیات مصارف هم په غاړه اخیستي دي په خاطر باندې چې د افغانستان نجیب ولس ماشومان چې انسان د ژوند راتلونکي محصول دی او دغه د دوی د ژوند محصول دی هغه صحتمند د راتلونکي ژوند لپاره دوی دی لویان سي.
که څه هم د یو نیم کال راوروسته په فراه کې د ګذن کومه مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې، خو د روغتیایي چارواکو په وینا لا تر اوسه هم په دې ولایت کې د ګذن ناروغۍ ګواښونه په ډیره لوړه کچه شتون لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا اعلان کړی چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د خبرو اووم پړاو پای ته ورسید. هغه ویل چې په دوه خبرو کې زیات پرمختګ شوی، خو زیاته کړه چې کوم بری نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
ستيفن دی میسورا له دې غونډې نه وروسته خبر اعلان ته وویل چې پرمختګ شوی خو بری نه دی ترلاسه کړی.
And we have made
مونږ د خپل هیله سره سم زیات پرمختګ کړی دی. ګام پر ګام پر مخ ته موافقه ونه شو، خو ناکام هم نشولو او هیڅوک لغونډې څخه ونه وتل، نو دا زیات پرمختګ دی.
خغلی د میسورا همدارز موبایل چې د سوریه د اپوزیشن د بیلابیلو ډلو ترمنځ ګډ باور زیات شوی او حکومت غواړي چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې لملګرو ملتو سره کار وکړي.
They have identified
د سوریا اپوزیشن د کډ موخه پاړه یو لړ پراخ زمینی مشخصه کړي دي. په دې برسیره د هغوی ترمنځ د باور درمنځ کولو یو عمومي روحیه موجوده ده چې مخکې نه و. ما دوه میاشتې مخکې د دې تصور نه کاوه چې هغوی به داسې یو تعمیري ناسته ولري.
کله چې د ملګرو ملتونو له استازي نه پوښتنه وشوه چې د سوریې په اړه د تماس د ډلې په نامه د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دا غوړستی نو وخت په اړه څه نظر لري چې پکې د امنیت شورا او د اپوزیشن غړي باید شامل وي، نو هغه وویل چې کومه سنځه نه لري.
د دې نو وخت معنا د هغه څملا تړ کول دي چې مونږ یې کوو. سرګند ده چې زه یې هر کله کوم، نو زه غواړم چې دغه موضوع تعقیب کړم.
خغلی د میسورا لارسا نیو سره د خبرو کولو نه مخکې په نیویارک کې د امنیت شورا لغړو سره د دغه خبرو په اړه تلیفوني خبرې وکړې چې د جولای په لسمه په جنیو کې پیل شوې وه. هغه وویل چې د سوریه په اړه د امنیت شورا د تیر ورځې په غونډه کې یې د خپل هڅو بشپړ ملاتړ تر سترګو کړ چې مخکې نو ولیدل.
Even today at the Security Council and France was there of course.
هغه د امنیت شورا په غونډه کې چې فرانسې هم شتون درلود، هر څوک په دې نظر و چې د ملګرو ملتونو پروسه د ګټورو خبرو لپاره یوازینی لار ده.
د میسورا اعلان وکړ چې د خبرو راتلونکي پړاو به د سپتمبر په لومړیو کې ترسره شي او هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به ټول لوري دې ته وهڅوي چې په یو خونه کې د خبرو لپاره کښېني، ځکه چې تر اوسه یې له هغوی سره په بېلابېل ډول لیدلی دي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورټه. د پاپو نیوګینی او نارو په ټاپوګانو کې پراته پناه غوښتونکي چې تمه کېده ټول به یې امریکا ته راسي، شایي د یو څه نور وخت لپاره هم په کمپونو کې پاتې سي. د امریکا د مهاجرت د چارو مامورین لګیا دي د دغو پناه غوښتونکو څخه پوښتنې کوي چې د هغوی په حق له پوره معلومات ترلاسه کړي. اکثره دغه پناه غوښتونکي افغانان او سومالیان دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما د استرالیا د حکومت سره تیر کال موافقه کړې وه چې د نارو او پاپو نیګنی په کمپونو کې شاوخوا 1250 پناه غوښتونکي به په امریکا کې ومني. د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت هم ویلي دي چې د موافقې درناوی به کوي، خو په دې شرط چې د ټولو پناه غوښتونکو نه پوره معلومات واخیستل شي او د قناعت وړ وي. د امریکا د مهاجرت د ادارو کارکونکي دغه کمپونو ته ورغلي و چې د پناه غوښتونکو نه پوښتنې وکړي. تمه کېده چې دغه مامورینو د روانې میاشتې تر 26 نیټې پورې د پناه غوښتونکو سره خبرې او مرکې کړې وي او د هغوی نه یې معلومات اخیستي وه، خو یو پناه غوښتونکي د نوم نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکایي مامورینو د همدې تیرې جمعې په ورځ یو ناڅاپه د مرکو لړۍ بندې کړلې، د کمپونو نه ووتل او بیرته امریکا ته لاړل. متحده ایالاتو همدارنګه اعلان وکړ چې هغوی د سکه لپاره د نورو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د منلو گنجایش نه لري. امریکایي چارواکو د همدې کال د اپریل په میاشت کې په نارو او مانوس کې د اکثرو پناه غوښتونکو او مهاجرینو سره مرکې کړې وي او دا ورته معلومه شوې وه چې د افغانستان، سودان او سومالی اوسیدونکي دي. د استرالیا د مهاجرت وزارت هم په دې حکله مطبوعاتو ته څه نه وایي چې امریکایي مامورین چیرته دي او آیا دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهاجرینو او پناه غوښتونکو د تبادلې موافقه لا هم په خپل حال پاتې ده کنه. استرالیا په موافقې کې منلې وه چې هغه مهاجر به ومني چې د مرکزی امریکا د هیوادونو نه امریکا ته تلل، خو په کوسټاریکا کې حکومت نیولی او بندیان کړي دي. د استرالیا حکومت همدارنګه ژمنه کړې چې په پاپو نیګینی کې د پناه غوښتونکو دویم کم به د همدې روان کال د اکتوبر د میاشتې پورې وتړي، خو مسؤلین وایي چې دا کار د وس لپاره ناشونی ښکاري. ځکه چې د امریکا د مهاجرت د چارو مامورینو په کمپ کې یوازې د اویا په سلو کې پناه غوښتونکو سره مرکې کړي دي او د تبادلې پروسه یې شروع کړي. امریکا هر کال تقریبا 50,000 پناه غوښتونکي او مهاجر مني. حکومت اعلان وکړ چې دغه رقم پوره شوی او د نورو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د قبلولو گنجایش نشته. د استرالیا حکومت اکثر هغه پناه غوښتونکي او مهاجر نیسي او د پاپونګینی او نارو په کمپونی کې اچي چې د کښتۍ د لارې کوښښ کوي استرالیا ته لاړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نوریدونکو د افغانستان روبات جوړونکو انجنې امریکا ته را رسیدلې دي. د دوغون جنو په واشنگتن کې د ډالاس په هوایی ډګر کې تود هرکلی سوی. په پام کې د انجنې سبا په یوې نړیوالې سیالۍ کې خپل روباتونه نندارې ته وړاندې کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د غنجونې متحده ایالاتو ته له تخنیکي پلوه په وزنه بلکې د پرول په نامه امریکا ته په موقت ډول راغلی او دلته د لسو ورځو د پاتې کېدو اجازه لري. پرول د امریکا د مهاجرت په قانون کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ویزې شرایط پوره نه کړي بلکې په بشري دلایلو امریکا ته د ورتګ اجازه ورکړای شي. تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفارت د نامعلومو دلایلو له مخې دغه ټیم ته د ویزو له ورکولو څخه ډډه کړې وه. د دې ټیم بل غړي فاطمه قادریان بیا وایي چې دغه پریکړه خوشنۍ کړې وي. د واشنگتن په نړیوال هوایی ډګر کې د ګڼ شمېر افغانانو په شمول د افغانستان د سفارت چارواکو دوی ته هرکلی ووایا.
خو امروز جای افتخار است چې دکترار میبینیم چې آمدن اکثرا در امریکا پیام خشونت و جنگ از افغانستان میشنون. امروز امریکایی ها یک پیام مثبت از افغانستان میشنون و یک پیامی هستند که هم ما را حوصله میتن و هم ما را افتخار میبخشن و هم دوستای افغانستان یک افتخار کلان میبخشن.
د روبات جوړونکو افغان جنو دغه ټیم به د فرست ګلوبل په نوم په درې ورځنیو روباتیکو سیالیو کې برخه واخلي چې یو 350 هیوادونه پکې ګډون کوي. دغه سیالۍ د یکشنبه په ورځ په واشنگتن کې پیل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې شاوخوا 1400 ماشومان د ګوزن د ناروغۍ له جدي خطر سره مخامخ دي. مسؤلین له ځایي خلکو غواړي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا ژه خبریال ابراهیم رحیمي له خوست څخه دا رپورټ رالېږلې دي.
د سپیره ولسوالۍ د پړه په سیمه کې تیرو پرله پسې یو شمېر کمپاینونو پر مهال شاوخوا 1400 ماشومان د معلولونکې ناروغۍ ضد واکسین څخه د نامنه یو عقیدوي مسایلو پر اساس محروم پاتې شوي. که څه هم ځینو سرچینو ویلي چې په تېر وروستي کمپاین کې د یادې سیمې څه باندې 1400 ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین رسولي، خو په رسمي ډول کومې سرچینې د دې خبر پخلی نه دی کړی. سره له دې چې په سیمه کې واکمنو وسلوالو د ګوزن له واکسین سره ښکاره مخالفت نه دی کړی، خو د یو شمېر سرچینو په وینا صحیح رضاکاران یادې سیمې ته د ورتګ لپاره زړه نه ښه کوي. د خوست اوسیدونکی محمد انور زاهد په دې هکله داسې وایي.
پلج یوه د ایمي میبون کې ناروغي ده، نو که ماشومانو ته د پلج پر ضد واکسین ونه شي نو ډېر احتمال شته چې دوی پلج ونسي او ټول ژوند د میبې سره مخامخ شي. د هغو میندو او پلرونو نه مې هیله دغه ده چې په دې برخه کې د نغېړي نه کړي او دوی د خپلو ماشومانو ته د پلج واکسین تطبیق کړي.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا د روانې میلادي میاشتې په 14 نېټه د پیلیدونکي کمپاین لپاره یې د پړو سیمې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کړی، خو د تطبیق په اړه یې ډاډه نه دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساسو په خدمت کې یو خوست د دریخ پرونی همکاران حاضر دی په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.